السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زمليها میرزاده یواری بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان صدر آصف علي زرداري لخوا د جون بيدونو په حق لا د سرګندونو، په افغانستان کې د طالبان یو مهم کمانډر مولوي فقیر محمد تنیونی، د خبريالانو د تربيت یو پروګرام او په پیښور کې د یو تصویري نمایش نه مخبرو، د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. خاول د دې سات تازه خبرونه اورو. ټولول پاموکړه د خبرونو سټ کوتا. د پاکستان صدر آصف علي زرداري د ډرون بيدونو په حق لوای د ګټه پر ځای زیات نقصان رسوي. د پاکستان خارجه دفتر تیر ورځ په افغانستان کې د طالبان یو کمانډر مولوي فقیر محمد دنیونی پخلی کړي، او نن به په برسلز کې د نیټو د دفاعي وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په امنیتي تنظیماتو خبري کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر آصف علي زرداري ډرون بيدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوونکي بللې دي، او دا یو متبادل حل په اهمیت زور راوړي. د مشال ریډیو خبريال وایي تیر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سینیټ د بهرني تعلقاتو د کمیټې یو وفد سره په خبرو کې نوموړي د افغان پولیس څخه د وسلوالو لوري د پاکستان پر امنیتي سرتیرو په بریدونو اندېښنه څرګنده کړه. په ملاقات کې د ترهګري خلاف جنگ، دوه اړخیزه تعلقات، او په پاکستان کې د توانایي په بحران هم خبرې وشوې. په دغه موقع د امریکا د سینیټ یادې کمیټې رابرټ میرنډس کولا. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی خر هم موجود وو. د پاکستان خارجه دفتر په افغانستان کې د یو طالب کمانډان مولوي فقیر محمد دنیونی پخلی کړی دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې په هفتوار خبري غونډه کې د خبرو په وخت پاکستان د خارجه دفتر بیان معظم احمد خان ویل چې وړ مشپه د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول او د پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر په ټلیفوني خبرو کې د فقیر محمد دنیول کې دوه پخلی وکړ.
د وای خغلی زلمی رسول هینا ربانی کرته د مولوی فقیر محمد دنیونی په حق له معلومات ورکړل.
پاکستان د افغانستان لخوا د معلوماتو د ورکولو مننه کوي چې په اصل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو همکاري او باور خای. خارجه وزیر داهله هم سرګنده کړه چې څومره زر ممکن وي هغه به ورته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورز یا ناصرګند افغان چارواکي رسنیو ته ویلیو چې مولوي فقیر محمد د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د بوټي د کرلو یو پروګرام شروع کړی. د مشال ریډیو خبريال وایي تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د یو بوټي د کرلو سره د مهم پرانیستو کړه. په دې موقع د ځنګلاتو وزیر واجد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې په روان کال کې به نور بوټي هم کرل کیږي.
د ونو بوټونو لورو ابتدا چې دا موږ وزیرانا خیبر پښتونخوا امیر حیدر خان وو کې په لاس باندې وکړه. د 2 میلیون نه زیات بوټي چې دا به موږ نالو انشاءالله تعالی موږ په کلو کې چې کوم دا وو تنظیمونه دي د زري مقاصد لپاره آخر کته کوم بوټي ورکوو.
نوموړي وویل د حکومتي نرسریانو نه یو شمېر خلک استفاده کوي. دا ستمه کېږي چې د جمعې په ورځ د بلجیم په سر ښار برسلز کې د نیټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ به د افغانستان د راتلونکي لپاره په امنیتي انتظاماتو خبرې وشي. رپورټونه وایي نیټو لږ تر لږه د 2013 پورې تقریبا د 3.5 لکو برابر د افغان امنیتي ځواکونو د مرستې پلان په شدت سره په پام کې نیولې. د نیټو تر مشرۍ لاندې جنګي ځواکونه به د پلان سره سم د 2014 تر اخیره له افغانستان وځي، او داسې اندېښنې موجودې دي چې کېدای شي د طالب وسلوالو پر ضد په امنیت ساتلو کې افغان ځواکونه د ستونزو سره مخامخ. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د هند کورنۍ او چارو وزیر ویلي د جنوبي خار حیدرآباد په چاودنو کې یو لستنه وژل شوې دي او خواوشا 50 نور ژوبل دي. د هیواد کورنۍ او چارو وزیر سوشیل شینډه پرون مازیګر په نوې دلی کې خبريالانو ته ویل دا بمونه د حیدرآباد خار په یو لګړنی ګونی ډکې سیمه کې یو په بل پسې په 100 منټونو کې او چاودېدل چې په سایکلو کې ځای پر ځای شوی. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ دا بمی چاودنې غندلې دي. رپورټونه وایي د شام په سرخه دمشق کې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي دي چې په هیواد کې د 2 کال راهیسې روان پاسون کې تر ټولو خونړې ورځو څخه یوه بلل شوي. د شام سرکاري خبري اژانس ویلي د زیارت په ورځ 350 کسان هغه مهال وژل شول چې د واکمن باس ګوند مرکز او د روس سفارت د ودانۍ سره نږدې یوه موټر بمی چاودنه وشوه. د حکومت ضد فعالین د مرګ شمېره 950 ښایي چې دغه شمېره یا د چاودنه د شخړې پر مهال په دمشق کې تر ټولو خونړۍ پېښه ګرځوي. د روس سفارت ودانۍ ته نقصان رسېدلی، خو چارواکي وایي هیڅ یو اهلکار پکې نه دی ژوبل.
د ملګرو ملتونو د رپورت وروسته ایران د نړۍ د طاقتونو لخوا د نوي فشار سره مخامخ شوی. په دغه رپورت کې ویل شوی دی ایران د یورانیمو د غنی کولو په یو مهم مرکز نتانس کې د لا پرمختللو سینټریفیوژونو نصبول پیل کړی دی. امریکا ویل د ایران لخوا دغه یو هڅونکی ګام دی او برېټانیا دا یو د اندېښنې وړ مسله وګرځوله. د ایران سیمه ییز مخالف اسرائیل ویل ایران اوس تر نورو وختونو اټومي بم جوړولو لپاره غنی شوي مواد ترلاسه کولو ته زیات نیسي دي. ایران لدې انکار کوي چې اټومي بم جوړول غواړي. د نېټو مشر اندرس فوګ راسموسن د ائتلاف د غړو هیوادونو لخوا د دفاعي بجټ تکمولو په اړه خبرداري ورکړي. راسموسن د زیادت په ورځ نېټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په اخیره کې ویل دا کمی به په راتلونکي کې د امنیتي چیلنجونو په لاره کې د دوی صلاحیت ته سخته وانو رسوي. دی وای موږ ته په کافی اندازه دفاعي سرمایه‌کاری هم پکار ده او دا زمالوی اندېښنه ده چې کده دفاعي بجټ کموخ دوام وکړي نو دا به پر راتلونکي کې له امنیتي چیلنجونو سره د مقابلې لپاره زموږ وړتیا سخته زیانمنه کړي. نوموړي ویل دا به دوی ته بارني سرتیري تر ساتلو زیات خ پریوزي چې د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته وکړي. او د مصر ولسمشر محمد مرسی په یو فرمان کې ویلي دي چې پارلماني انتخابات د اپریل په 28مه نیټه شروع او په جون کې د پای ته رسیږي. دغه فرمان وایي چې رای ورکول به په سلورو پړاوونو کې ترسره کیږي او د خلکو نوی اسمبلی به د جولای په 6مه نیټه راټولېږي. د زیارت په ورځ د دې هیواد د پارلمان د ایوان بالا د شورا کونسل د آئینی عدالت لخوا بدل شوی د انتخاباتو قانون خپل کړ چې ورسره انتخاباتو ته لاره هواره شوه. د خبرونو پای خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په روان خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ډرون بدونو په حق له ویلي د ګټې پر ځای تاوان رسوي او د ترهګری د مسلې په وړاندې د متبادلو لارو په اهمیت زور واچولو په اړه به معلومات واوري. پاکستان د افغانستان نه غوښتنه کړي چې مولوي فقیر محمد دی ورته وسپاري. آیا افغانستان به داسي وکړي؟ یو افغان کارپوه سوای
خدا کی باور نہیں لگ رہا فلان شاید ور کی نہ ور کی جانو دا کردے سے پسین دا معلوم نہ لا موجود ہے شش لرم کی غیر مستقیم دا بولے فقیر دن طرزر بہ خوش
په پاکستان کې پرشیاګانو اکثر بریدونه له پنجاب کېږي او لشکر جنگوی یې کوي. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت ته آیا دوی لشکر جنگوی سره څه تعلق لري؟
یا هغه څه اطلاعات هم شته چې د سعودي په تر باندې د ملک پاک سره ملاوي شوې دي. نو یو بدلون د دې په سیاست کې راغلی دی، یو بدلون د دې په فکر کې راغلی دی.
په پېښور پوهنتون کې د ګلونو او د تصویرونو یو مقابله وشوه. یو زده کوونکی وایي
دا مو یو پرنده جوړ کړی دو چې د ظالم دی لاس نه وتلی ده. دا امن پیغام ان پڑھا لوګیا کته شي ځکه چې دا په پینټینګ د ذریعہ ده.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی اوریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان صدر آصف علي زرداری ډرون بریدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوونکي بللې دي او د یو متبادل حل په اهمیت یې زور راوړی دی. دا خبرې تیره ورځ په اسلام آباد کې نوموړي د امریکا د سنیټ د بارنیو تعلقاتو د کمیټې یو وفد سره په ملاقات کې کړې دي. په دې هکله زموږ همکار نجیب عامر سره شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار یاس موسی خیل سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
وقت په پاکستان هم دغه خبره کوي او د امریکا زور روړي چې ګني د ډرون چې کوم بریدونه دي نو د هغې د لاسه د ترهګرۍ د ختمېدو په ځای باندې دا نور څه وږي او دغه شانتې موږ دې ته ویلو چې دا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دا ډېره زیاته مؤثره نه ده. بل دا چې د دې سره چې کوم د پاکستاني خاورې هم خلاف ورزي کیږي نو باید چې د ډرون په ځای باندې بل څه پالیسي وټاکلې شي چې ورسره ترهګري په بشپړه توګه ختم شي. دا خبرې دوی د کوم چې د امریکا د خارجه چارو د کمیټې غړي وو او د کمیټې چې کوم مشر وو رابرټ مینینډیز د هغه په مشرۍ کې یوې ډلې ملاقات وکړو. دغه دوران د امریکا سفیر ریچرډ اولسن او د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر هم موجود وو. د ترهګرۍ خلاف جنگ او د دوه اړخیزو تعلقاتو سره سره چې کوم پاکستان کې دا وخت د توانایي مسله په دغه باندې هم خبرې وشوې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د بارنیو چارو وزارت وای افغان چارواکو ورسره په خبرو کې منلی چې د پاکستان د طالبانو د غورزنګ مهم مشر مولوی فقیر محمد یې نیولې دي. د نوموړي د نیول کېدو په اړه ګنګوسې د څو ورځو نه اورېدل کېدی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت په مومند دره کې نیول شوی دی، خو په لومړي ځل پاکستاني چارواکو پرون دا خبره تایید کړه. افغان لوري بیا هم په دې اړه محتاط بیانونه خپروي. د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر د دې خبرې تصدیق کړی دی چې باجوړ کې طالبانو کومندان مولوی فقیر محمد په افغانستان کې نیولې شوې دي. د خارجه چارو دفتر ویان معظم احمد خان هفتوار بریفینګ کې وویل چې پاکستان د افغانستان نه غوښتنه کړې ده چې مولوی فقیر محمد دی پاکستان ته حواله کړی شي.
تیر شپه د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. زلمی رسول هند ربانی کر ته د دې خبرې اطلاع ورکړه چې مولوی فقیر په افغانستان کې اونیولې شو. یقینا د خارجه چارو وزیر د افغانستان د دې وړاندیز ستاینه وکړه او بل دا چې د دې نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد او مرسته کې پرمختګ وشي، او د خارجه چارو وزیر د هیله ښکاره کړه چې زر تر زره به مولوی فقیر پاکستان ته هم حواله کړی شي.
نوموړي د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان حکومت دا تمه کوي چې کم ترهګر د پاکستان خلاف په مختلفو هلو ځلو کې ککړ دي هغوی به افغانستان ونیسي او پاکستان ته به یې حواله کړي. یاد دې وي چې د تیر ګل په ورځ یو ناڅرګنده افغان چارواکي لاړخه په میډیا کې خبر راغلی وو چې مولوی فقیر محمد د څلورو طالبانو په شمول د ننګرهار صوبې په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زئی بیا وایي مولوی فقیر محمد باندې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو باور نه کولو او دې به د پاکستان د حکومت استازی بللو. د رحیم الله یوسف زئی سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي.
دا تحریک طالبان پاکستان چې کله دسمبر 2001 کال کې بیت الله مسجد جوړ کړ او مختلف تنظیمونه یو ځای کړ، نو هغه وخت کې چکم مشران و بانیان و لفاغے کے مولوی فقیر احمد شامل ہو، اور کل حافظ گلداد اور مولوی نذیر انکار کو ابھی دغه تحریک کے شامل نشو. مولوی فقیر محمد بیا نائب امیر کو بیت اللہ مسعود پسید مهم کسو مخ کے تنظیم نفاذ شریعت محمدی کے دا مولانا صف محمد سره هم پاتې شو. خود باجول کې د پتنګین کې اختلاف پیدا شو او ډېر کسان دنه ډېر شو د مخالف تنظیم جوړ کو د باندې تور لګېدو چې د پاکستان حکومت سره پر اړیکه کې د هغه سره د امن خبرې کوي، نو بیا د دې خپل چوکې نه لرکو او د اهمیت
ډیر کم شو. رحم الله صاحب، مولوی فقیر محمد بذات خود د پاکستانی طالبانو د غورزنګ د پاره څومره مهمو د په دې فیصلو کې د چکم پاکستانی طالبان کوي یا د حکیم الله محسود په مشرۍ کې د غورزنګ کوي، په هغه کې د دسه برخه سوړنده و.
نو د دې ته کوم مشکلات چې دی او زه کې نه خپل مشورې او کې خو دی وایرلس او ټلیفون او سټلایټ باندې یو سره راځي چې څنګه راځو مشورې خو به کېدلې اوسم طالبان پاکستان مشران سره اړیکې خیشې وي او ډېر تنظیم نه ښکلې شوې نه، بلکې د خپلې چوکۍ نه لر کړو. نو دې ته د په هکله ویلو پاکستاني طالبانو د مشرانو چې دې به د طور یو عادي یو عام کارکن یا جنیالي کار کوي په تحریک کې، نو ما په خیال باندې دغه خو یو کوم لکه پخوانی حیثیت ہو چاہے تو گر نہ داخود تحریک طالبان پاکستان میں پڑا یہ نقصان دے باجوڑ کے ہم دے پر ادا تاوان دے خود بھی تو مخت نہ باجوڑ کے مات شو دی دل تک نش پاتے کے لیے پاکستان کے جگہ افغانستان کا لاڑو جو دل کمزور شو اور ذکر خود بھی تو پر اس مشکل ہو چی یا پاکستان کے پٹ پاتی شو یا افغانستان کے.
رحیم الله صاحب، په دې نږدو کې د پاکستان حکومت افغان طالبانو یو شمیر غړي خپریخي دي. اوس د پاکستان حکومت د افغانستان د غوښتنه کړې ده چې مولوی فقیر محمد دوی ته ورکړي، نو ستاسو څه خیال دی چې آیا دغه د ورکړې راکړې د طالبانو د دې ورکړې راکړې دغه به د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقات ښه کړي که څنګه؟
افغانستان د سولہ د عالی کونسل او د افغان حکومت په درخواست باندې یا په تجویز باندې شپږیش افغان طالبان مشران پرېښودو. اول خو افغان حکومت او د هغې د سولې عالي شورا د دې هرکلی وکړو، خو هغې هم داسې یو اعتراض کوي چې دا په کار دی چې مخکې نه دې افغان حکومت ته اطلاع کړې وي یا افغان حکومت ته حواله کړې وي یا د دې خلکو ساره دې دپاره انتظام شروع وي چې دا کسان بیا د جنګ میدان کې داخل نه شي. نو هغه اوس هم دې مسله باندې خفګان شته. اوس دا کار خو هېڅ چرې هم نه دی شوی چې افغان حکومت یو پاکستانی چې پاکستان حکومت ته مطلوب وي یا پاکستان ته حواله کړي وي، دا کار خو مخکې نه دی شوی، ځکه اوس ته کتی شي چې افغان حکومت څه فیصله کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
خبرونه یا پروګرام جمهوریت تاسو نن تاسو لپاره خبريږي او ریدلې مهیره وي. په پاکستان کې پر شیاګانو د زیاتېدونکو حملو وروسته چې زیاتره وخت یې لشکرې جنگوي زمواري قبلوي، د دې هیواد په میډیا کې د حزب اختلاف د ستر ګوند مسلم لیگ نون او لشکرې جنگوي ترمنځ پټ تعلق د بحث توده موضوع ګرځېدلې ده. تېر وروسته پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک پر پنجاب حکومت غږ کړو چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکرې جنگوي پر ضد دې کاروایي وکړي کینی مرکزي حکومت پې پخپل وکړي. آیا په رښتیا هم مسلم لیگ نون له لشکرې جنگوي سره سپټې اړیکې لري؟ همدا پښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې سیړلې ده.
د شیګان پر ضد وسلواله مبارزه کوونکي تنظیم لشکر جنگوي مرکز پنجاب دی، خو دوی خپل فعالیت د پاکستان په نورو برخو په تیره بیا په کوټه کې د هزارګانو پر ضد بیخي زیات کړی دی. په کوټه کې پر هزارګانو چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی، پر ضد د سو یو شمېر هدفي ځانمرګو او بمی بریدونو ذمہواری لشکر جنگوی قبول کړی ده. هم دې ته په پام سره لڅ مودې راځي د مسلم لیگ نون پر پنجاب حکومت د تور لګیږي چې لشکر جنگوی سره پټي اړیکې لري. د پاکستان یوې وتلې لیکوالي او څېړونکي عائشه صدیقه پر دې موضوع اوس یو تحقیقي مقاله هم خبره کړې ده. دا وایي تحقیق ثابتوي چې د لشکر جنگوی او مسلم لیگ ترمنځ پټ تړونو نسبې دي.
2008 کې الیکشن وو اور یہ دوستانہ رشتہ ہوں، اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک بی
پر 2008 کے انتخابات شو نو ددوی ترمیان زیوا دوستانہ رشتہ جوڑا شوا. د لشکر جنگوی او مسلم لیگ نون ترمیان یو معاهده وشوه چې مولانا لودانوی وروکړه. معاهده دا و چې شهباز شریف په لبکر څخه د اسمبلی د نشست مقابله کوي چې وروسته به وزیر اعلی جوړیږي. نو هم په دې نشست په دغه مقابله د لشکر جنگوی د مشر ملک اسحاق له کشر رور سره کېدله. د تړون له مخې د ملک اسحاق رور به شهباز شریف ته کینی او پر د وژون کې حمله هم نه کوي. د دې په جواب کې به کچرته یو عدالت هم ملک اسحاق ته سزا ورنکړه، نو مسلم لیگ نون به یې له بند خلاصوي او د ده ملګرو ته به نوکریانې ورکوي. نن رشته دا ده چې ملک اسحاق په رحیم یار خان کې په خپل کور کې دی او دا ما اوریدلی دی چې هلته تعینات پولیس افسرانو ته حکم ورکړل شوی دی چې د ملک اسحاق هر خبره ومني. بل فیصله په 2014 کال کې په کېدونکو انتخاباتو کې د دوانو ترمنځ د انتخابي اتحاد شوی ده. لشکر جنگوي چې د السنت والجماعت په نوم رجسټر ده، درې یا څلور سیټونه له جنوبي پنجاب ورکول کیږي او په بدله کې به دوی په جنوبي او مرکزي پنجاب کې د مسلم لیگ نون حمایت کوي.
په امریکا کې میشت څېړونکی او لیکوال ډاکټر محمد تقی بیا د مسلم لیگ نون او لشکر جنگوي ترمنځ پراخېدونکي تعلق ته سیاسي او فکری اتحاد وایي. د دې په خبره کله چې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم کړي او د دې کورنۍ په سعودي عرب کې میشته سو، نو د ډاکټر تقی په خبره د نواز شریف پر سوچ وهابي فکر غالب سو.
میاسب چې جده ته تللې دي واپس راغلې دي، یو نظریاتي سختي موقف چې کوم د وهابي فکر سره موافقت لري هغه اختیار کړی دی. خو هغه ډېر بریلوي انداز کې خپل ځان کنډکټ کوو. تاسو وګورئ دوی به اکثر دا ته دربار ته بتلل دواړه وروڼه، غیوم کم کرے دے آم اس پکچر کی نخکاری یا دادا سے اطلاعات تمشتا چھے سعودی پتھرو باندے دی ملک پاک سره ملاو شوی دی ملاقاتونه کړی دی او یو اطلاع خدا دی چې په سعودي کې د سه ملاقات شوی دی اوس یو بدلون د دوی په سیاست کې راغلی دی یو بدلون د دوی په فکر کې راغلی دی
خو د مسلم لیگ نن د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری صدیق الفاروق کڅ هم د لشکري جنگوي او د دوی د ګوند د تعلق پاړه د پښتلسوی پښتني نیغ په نیغه ل جواب ورکولو ډډه وکړه خو البته ویل چې مخالفین پر دوی الزامونه لګوي
یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور نواز شریف صاحب ہی ہیں
مسلم لیگ نون او نواز شریف تر ټولو لمخه ترهګری پر ضد قانون جوړ کړي د دهشتګردۍ خلاف عدالتونه جوړ کړل او حمله دغه عدالتونو څخه ترهګرو ته سزاګانې وورول شوې خپل نواز شریف چې کله کور تطلو نو دهشتګردانو په لار کې جوړ پل والو زو او د نواز شریف ژوند خدای بچ کړ زموږ مخالفین په تیره بیا پیپلز پارټي دوی نړۍ په خصوصي توګه یورپ ته خپل ځان غیر جانبدار او تش په نامه سیکولر ښکارا کولو په خاطر په مسلم لیگ نون الزامونه لګوي
کچا مسلم لیگ نون له لشکري جنگي سره په ښکارا توګه له تعلق لرلو انکار کوي خو په پاکستان کې زیاتره کارپوهان او څېړونکو د ثبوتونو پر بنیاد د دوی تعلق ثابتوي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا پاکستان صدر آصف علی زرداری د تیرې چهارشنبه په ورځ هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه امنیتي ادارو ته د ترهګرۍ په کیسونو کې د ثبوتونو ترلاسه کولو په لړ کې لا نور اختیارات ورکړي دي کارپوهان وایي نوی قانون سره به د ترهګرو پر ضد ثبوتونه ترلاسه کولو کې مرسته وشي خو د بشري حقونو کارکوونکي وایي دې سره به د خلکو شخصي ازادي متاثره شي په دې موضوع زموږ همکار ګلایاس رپورټ لري
د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ دوه میاشتې وړاندې د شفاف مقدمې لپاره د پلټونو نومي بل منظوري ورکړې وه د نوي قانون تر مخه پلټون کې بعد د ترهګري بریدونو او د تشدد مخنیوي لپاره جدید طریقې او د آلاتو استعمال کوي د نوي قانون تر مخه استخباراتي ادارې او پولیس به د یو مشکوک کس خلاف د نیولو نه وړاندې ثبوتونه راغونډول لپاره د عدالتونو نه اجازه اخلي په پیښور کې د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وای د نوي قانون تر مخه به عدالتونو کې الکترونیک ثبوتونه وړاندې کیږي او دا به هم منل کیږي
نو اوس قانون دا ٹھیک شو چې الکترونیک ایویډنس چې دا ایڈمیسیبل شو چې عدالت کې دا دې دې شي دمه دې قانون کې دا شو چې ترستانو سرڅوک باوینات کوي زاګه جائیداد ضبط دې شي نو دې کې دې راځه خبر صحیح هم دي چې ایجنسی چې دې اخیره ثبوت پیش کوي دا نه ایجنسو د اختیار ده یو صحیح کدی ټلیفون ټیپ کوي یو ټیپینګ کې دا ټول خبر شوې چې ځانه په افسانی ځای نه ټیک کوي زما افسانی ځای نه کوم او هغه ته کوشي نو بیا دا ثبوت چې دا کافی دی
په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې پلټون کې به د عدالت نه د شپېتو ورځو اجازه اخلي چې د یو کس ټلیفوني خبرې میسجونه ایمیل ریکارډ راجمع کړي او بیا د ثبوت په توګه عدالت ته وړاندې کړي په پاکستان کې عدالتونه د ثبوتونو د نشوالي له کبله زیاتره کسان خوشي کوي خو د دې نوي قانون په اړه د بشري حقوقو ادارو نیوکې هم کړي او دای د ولس د شخصي ازادۍ پر ضد ګام بللې په پیښور کې کارپو او خبريال عقیل یوسفزی وای چې د پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي غیر فعال دي او دا نوي قانون هم غیر واضح دي
یہ مضبوط قومی سلامتی سر آرمی سپریم کورٹ پہ
اکیل یوسف زیاتوی چې د دې وړاندې په پاکستان کې ډیر قانونونه مخې ته راغلي او د هغو په اړه ویل کیږي چې عام خلک ترې متاثر کیږي. د نوي قانون سره به حالات نور هم پیچلي شي. خود قانونی چارو کارپو قاضی انور بیا جلا نظر لري
چې آئین په ټول دنیا کې داوي چې دا نجی خبرې چې دي اکی کې بل چاہتا ده نشتا. وہ دلته کې پاکستان کې په خوام داوي چې ایجنسی باندې خلکو ټلیفون نمبر ٹیپ کو نو اس هم پته دي چې چار چار ټیپ کیږي نو دا غټ ټیپ کې کدا څه خبرې وي چې هغه یو د جرم وي
قسم د بشری حقوقو کارکونکو په نوي قانون نیوکه کوي. خو زیاتره کارپوهان په دې اندي چې د ترهګرو پر ضد د نوي طریقو ثبوتونه وړاندې کولو سره به حق خلکو ته انصاف ترلاسه شي چې ترهګري ځپلې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. شمالی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه لاړخه په کامی شناختی کارت، پاسپورت، دو میسایل او نورو دستاویزونو باندې لګول شوی بندیز په عارضي توګه ختم شوی چې د روانو انتخاباتو لپاره ووټ زیات اندراج شي. خو ځایي خلک وایي په کار ده دغه بندیز ته نور مکمل ختم شي. نسیمینه د مشال ریډیو همکار رپورټ لري په دې اړه.
د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د سومیاشتونه دغلته د ځایي ولس په کامی شناختی کارت، پاسپورت، ډومیسایل او اټیسټریشن باندې لګول شوی بندیز ختم کړی شو چې د روانو ټول ټاکنو د پاره د ووټ اندراج وشي. مشال ریډیو ته د شمالی وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل افیسر محمد طاهر دا وینا د نوموړي ټلیفون اپریټر وکړه چې د پولیټیکل انتظامیه له اړخه دغلته د پولیو ساسکو سره تړلې شوې په هر قسمه اټیسټریشن او کاغذونو باندې لګول شوی بندیز فلحال د روانو ټول ټاکنو پورې ختم کړی شو. د شمالی وزیرستان گرین امن جرگے پخوانے مشر مولانا گل رمضان مشال ریڈیو توے پولیٹیکل انتظامیہ سرا دسی میں مشرانو جرگا وشوا او دغا بندیز لرے کڑے شو.
میز د شمالی وزیرستان خافض نور اللہ شاہ و زم عبدالستار و مولای سلیم صاحب او میرا گان شمیر ملگری دے مختلف وقت میں پدا کوشش ہوئی چی دے کم تکیم دا سکل دائی دا کفتای خلکو وا. نن بالاخره دا مشکل چې کومه پابندی د شناختی او د دومیسایل وا او دا پابندی نن ختم شو. حکومت یې میر سره دا کیسه ومنله. موږ امید دی چې ان شاء الله کومه یو خیر بګدا پابندی ختم کو.
د شمالي وزیرستان نه پاکستان تحریک انصاف مشر ډاکټر بشیر وای د غستون ځای د چیف الیکشن کمیشن مخه ته هم وړې وا چې پر نوټس یې اخستې وو.
چیف الیکشن کمیشن ته وراله و چې کومه د دې سترنګ نوټس هم وځي کې الیکشن په مقابل 20000 راته چې څنګه جوړ اندراج وشي او دا چې الیکشن کمیشن دا چې فوري تور باندې راجوړ کا لیټر او فادر سیکریټ 64 تا ورولا دا او هغه دا لیټر ورولو چې موږ دې دا مسله حل کا دې څنګه نوټه ته وخت دا څنګه چاله دې شناختی کارت او پاسپورت او باندې دومیسایل باز اخر کار ان شاء الله موږ دا مسله حل کړو. سیاسترون ډیر شکریا ادا کوي.
عبدالستار خان وای خلق د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو ځکه چې د دوی هر څه بنکړې شوی ول.
دا ډیر مشکلات وي خلق ته سخت تکلیف وو او ډیر ستونزې سره خلق مخ شوی وي. بل د دې سکولې ولا کسون کنه چې کومه د مثال ضرورت دې مترک ته پورا یې دی فېدې ولته دې سخت تکلیف وو د بزرګي خلق دې پورا بهر دې پورا بیا نه دې اجازه تر کوچې د ټولې چارې شری شوې. انتخابات په تر موجوده چې انتخابات چې اوس یې صلی الله دې بیا په دې باندې خبره اترې شي.
دا یادونه ده چې کمی شناختی کارت، پاسپورت، دومیسایل او نورو کاغذونو باندې د غلطه بندیزونه د 2012 کال دسمبر میاشتې نه لګول شوی وو چې دا هر څه پولیټیکل انتظامیه د پولیو بندیز ختمولو سره مشروط کړي ول او د ځایي انتظامیه تر مخه اوس هم دغه د روانو ټول ټاکنو د پاره ووټ اندراج پورې محدود دی. خو د سیمې خلک وایي په کار ده چې دغه بندیزونه نور مکمل ختم شي ځکه چې دغه ګام د عام ولس په تاوان تمامیږي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم اوریدلې او لوستلې شئ. د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی. راځي چې یو وار بیا لنډ خبرونه واورو. د پاکستان صدر آصف علي زرداري ویلي ډرون بریدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوي. نوموړي د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره د متبادلو لارو په اهمیت زور راوړو. دا خبره هغه په اسلام آباد کې د امریکا د سینیټ د یوې کمیټې وفد سره په ملاقات کې وکړه. د پاکستان خارجه دفتر تیر ورځ د دې خبرې تصدیق کړې چې په افغانستان کې د طالبانو یو مشر کمانډر مولوي فقیر محمد نیول شوی دی. د خارجه دفتر ویان په اسلام آباد کې خبري هونډه کې د دې خبرې تصدیق کړې. د خیبر پختونخوا د حکومت په صوبه کې د بوټو د کرلو یو مهم شروع کړی. د ځنګلاتو وزیر وایي په راتلونکي کال کې به 2 میلیونه بوټي کرل کیږي. نن د بلجیم په سرحد برسلز کې د نیټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دویم ورځ په د افغانستان د راتلونکي لپاره په امنیتي انتظاماتو خبري وشي. رپورټونه وایي نیټو د 2013 پورې تقریبا د 3.5 لک برابر افغان امنیتي ځواکونو د مرستې پلان په پام کې ساتلی. د هند کورنیو چارو وزیر وویل د جنوبي ښار حیدرآباد په چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي او خواوشا 50 نور ژوبل دي. رپورټونه وایي د شام په سرحد دمشق کې د 2 نه زیات کسان وژل شوي دي. د شام سرکاري خبري ایجنس ویلي د زیارت په ورځ 3 کسان هغه مهال وژل شول کله چې د واکمن باس کون مرکز او د روس د سفارت د ودانۍ سره نږدې یو موټر بمی چاودنه وشوه. د ملګرو ملتونو د رپورټ وروسته ایران د نړۍ د طاقتونو لخوا د نوي فشار سره مخامخ شوي. په دغه رپورټ کې ویل شوي ایران د یورینیمو د غني کولو په یو مهم مرکز نتانس کې د لا پرمختللو سینټریفیوژونو نصبول پیل کړي او د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن د ائتلاف د غړو هیوادونو لخوا د دفاعي بجټ د کمولو په اړه خبرداري ورکړي. دا خبرونه لنډی ساسو د مشال ریډیو نو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
د پیښور نخ پریدونکو وحدت ورس پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې راتلونکو اونۍ کې به د نگران وزیر اعظم ستونزه هواره شي او 15 مارچ پورې به نگران وزیر اعظم وټاکل شي او وفاقي وزیر سید خورشید شاه ویلي دي چې د مسلم لیگ نون په شمول د پارلیمان دننه او بهر ټول ګوندون سره مشاورت روان دي. ادارې وایي چې بلخوا متحده قومي موومنت د پیپلز پارټي سره خپل اتحاد ختم کړی دی او د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت نه اتزان لکې دو فیصله کړی ده. ادارې وړاندې لیکي چې د د قومی مومنٹ لخوا پیپلز پارٹی څخه د اتحاد ختمولو او وفاقی او صوبایي حکومتونو څخه د بیلیدو اعلان په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې یو خوا ملک په مختلفو حوالو سره د ډیرو نازکو حالاتو نه تیریږي او بلخوا د حکومت په جمهوری موده کې د یوې میاشتې څخه کمې ورځې پاتې دي او راتلونکي انتخاباتو کولو ته زمینه برابرولی شي. په داسې وخت کې د حکومت لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکنې په اعلان خو یو واضحه معنی ورکوي او هغه دا چې د 50 کالو پوره کېدو څخه وروسته هم حکومت مد د ډیرو قربانو په نتیجه کې د ترلاسه شوی جمهوریت دوامدار روایت قائمول غواړي او همدا د جمهوری عمل اصل روح دی. ادارې مخکلي کې چې ولید ایم کیو ایم لخوا یاد اعلان د اولس اکثریت او اکثره تزیاکاران په مختلفو مانو اخلي. دا یو تاریخ حقیقت ته چې ترهګری انتخاب خوهی او بدعنوانی دا وخت د پاکستان په شمول د ټولو نړۍ د لپاره لوی ستونزه ګرځېدلې ده. ادارې اخر کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو خپل منځ کې انتخابي اتحاد کېدل او بیا دغه اتحاد ماتې دل د جمهوریت خلا ګڼلې شي او د دې په جمهوریت هیڅ بد اثر نکېږي. د ګوندونو یو بل سره د اتحاد او رویو کې د لچک لعمله د ملک اجتماعي ګټې په غوړه ډول ترلاسه کې دي شي خو ولې د حکومت د جمهوری مودي تر سره کېدو په لار خندان اچول به یو غیر جمهوری عمل وي باید چې د داسې عمل څخه ځان وساتلې شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا د گورنر د دې خبرې سره هیڅ اختلافات نشته چې د قبایلو محرومۍ د ټولو مسلو جړ او تر سو چې دا نوی منلې شوی مخکې تلل ممکن نه دی. ادارې وایي چې تر سو د گورنر د خبرې تعلق دی نو دی کې هیڅ نشته. همدغه وجه ده چې قبایلی سیمو کې حالات خراب دي. حالانکه قبایلو تر اوسه پورې د وطن د دفاع لړکې مهم کردار تر سره کړی دی خو چا هم دغه کردار او قربانو ته نه دی کتلی. ادارې وایي چې د قبایلو مسلو حل کولو لپاره د پوخ عزم او کلکې ارادې ضرورت دی. یوازې دا نه چې د گورنر تعلق د قبایلی سیمو سره دی کنی د دې نه وړاندې هم د قبایلو نه گورنران راغلی دي خو د ولس محرومۍ اوس هم هغه رنگ پرتی دي. ادارې وایي چې اوس به دا کتلې شي چې شوکت الله خان په کوم ارادو د خپل ولس په خواهشاتو پوره کیږي او که د په همت سره د قبایلو حالات بدلولو هڅه وکړه نو هیڅ ګران نه ده چې د خپل مقصد کې کامیاب شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز مجلې په یو مقاله کې ویل شوی د پاکستان لاري د افغانستان نه د خپل سامانونو د ایستلو په چارو کې د مشکلاتو لوجه غربي ځواکونه غواړي چې د ازبکستان لاري استعمال کړي. بلخو د نیټو په ویبپاڼه شایع شوی ریپورت وایي د زیارت ورځې نه شروع شوی د نیټو په غونډه کې به د یاد سازمان په استعداد ښه کولو او په افغانستان کې د ایساف په مشن خبرې کیږي. د دوانو مقالو مهم ټکي زموږ همکار منور شاه تاسو ته دروي.
د ټایمز مجلې په دې مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې غربي ځواکونه د افغانستان نه د وتلو لپاره د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو لار استعمالوي نو پاکستان ته به په دې لړ کې په بلیونونو ډالره تاوان وشي. تیره هفته امریکایي ځواکونو په تورخم او چمن باندې د پاکستانی لارو 50 ګاډي لیږلې دي او دا ډول 28,000 ګاډي او 90,000 نور کنټینرونه به هم وړل کیږي. خو امریکایي پوسټه ملري چې په دې کې به 80% د پاکستان د لارې وړل کیږي. مجله لیکي که څه هم پاکستان د غربي ځواکونو د سامانونو ستنولو لپاره خپل سرحد خلاص کړی دی خو نه یوازې دا چې د کنټینر په سر پیسې یې زیاتې کړي بلکې د بیا بندېدلو یې هم پته نه لګي. د مجلې د وینا تر مخه برتانیا د خپلو جنگي سامانونو وړلو لپاره د افغانستان د شمالي لارو او د پاکستاني لارو د استعمالولو منصوبه لري او د لړکیې د ازبکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. د دې لوزنامه تر مخه به برتانیا د خپلو 4 بلیونه پونډونو د سامان د ازبکستان د لارې د وړلو په بدل کې دغه هیواد ته د 4.5 لک پونډو استعمال شوی سامان ورکوي. بلخوا د نیټو په ویبپاڼه شایع شوی یو ریپورت وایي د نیټو غونډه چې د 20 فروری نه شروع کیږي پکې به د غړي هیوادونو د دفاع وزیران د یاد تنظیم د استعداد د ښه کولو په اړه غور کوي چې پکې به افغانستان کې د ایساب ځواکونو مشن او د یوکرین سره تعلقاتو ته پاملرنه کیږي. دغه ریپورت زیاتوي چې د نیټو د استعداد زیاتولونه علاوه به غونډه کې د ادارې د دفاعي منصوبه بندۍ عمل باندې هم خبرې اترې کیږي چې پکې به د غړي هیوادونو د دفاع قوي کولو او د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وشي. اتحادیه هیوادونه د امریکا په شیکاګو ښار کې تیر کال تر سره شوی غونډه کې په دې اړه سلا شوی وو. د ریپورت د وینا تر مخه د غونډې په اخره کې به د دفاعي چارو د وزیرانو سره د ایساف د 22 غړیو هیوادونو نمائندگان هم ګډون کوي. د دې نه علاوه به په دغه موقعه د افغانستان د دفاع وزیر د یورپی یونین او د ملګرو ملتونو نمائندگان هم ګډون کوي چې پکې به په افغانستان کې د روان میشن او افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې غونډه کې به د ایساف ځواکونو نوی کمانډر جنرال جوزف ډینفورد هم ګډون کوي. نوموړي د روان میاشتې په 10 نیټه خپلې موجوده ذمہواری ترلاسه کړې دي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د منور شانه واوریدله. مولوی حفیظ خان د پاکستان د سوات اوسیدونکو اویا اوه اویا کلن کس چې د امریکې د میامی په یو جمعات کې امام وو د ترهګرۍ په 4 کیسونو کې تورن دی. په دې تور دی چې پاکستانی طالبانو ته پیسې لیږلې دي خو دی وایي طالبانو ته نه بلکې نادارو ته لیږلې دي. که په ده لګېدلې تورونه ثابت شي نو ښایي ده ته به د 15 کلونو سزا واورول شي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په دې اړه یو رپورټ لري چې ژباړه تاسو ته نجیب
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په یو راپور کې لیکي چې د تیرې چهارشنبه یا شروع په ورځ په امریکا کې میشت یو مسلمان عالم په عدالت کې د ځان په دفاع کې وویل چې د طالبانو په حق کې کړې پخوانۍ څرګندونې یوازې په درواغو مبنی وي او د $1,000,000 د ترلاسه کولو په لالچ کې کړې وي. په اویا کلن حفیظ خان باندې تور دی چې نوموړي د پاکستاني طالبانو مالی ملاتړ کړی دی خو دی وایي په پرله پسې توګه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر هغه کس ته درواغ ویلي چې وروسته د استخباراتي ادارې یا FBI ایجنټ وختو. حفیظ خان د امریکا په میامی کې د یو جماعت مولا امام دی. دی وایي هغه فریب خوړو ځکه هغه ته د محمود صدیقي په نوم یو کس ژمنه کړې وه چې د ده لخوا ورکړل شوی پیسې به د پاکستان په سوات کې په نادارو او د جنگ او د طبي افتونو له امله په ځپل شوو کسانو باندې ویشل کیږي. خو نوموړي پاکستاني نژاد مولا ته به ښایي دا نه و معلومات چې د دوی خبرې د FBI لخوا ریکارډیږي. خان په عدالت کې په پښتو ژبه خبرې کولې او دغه خبرې د یو ژباړن لخوا ژباړل کېدي. د ویل ما خدای په وړاندې نیک کار کړی، ما د خپل قوم په وړاندې نیک کار کړی. دغه هر څه درواغ وو ځکه چې د هر څه د پیسو لپاره وو. خان په عدالت کې په دویمه ورځ هم ولاړ او د ځان دفاع کوله چې ولې په 2003 کال کې لک تر لګه 50,000 ډالر پاکستانی طالبانو ته استولې دي. هغه په خوا اعتراف کړو چې دا پیسې په خپل کلی سواد کې نادارو ته، خپل لوی کورنۍ ته او یوې مدرسې ته لګلې دي. هغه په دې خبره زور راوړلو چې هیڅ کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې. مولوی حفیظ خان په عدالت کې بار بار د امریکې د مرستیال سرنوال جان شپلی سره بحث کولو. سرنوال له پوښتنه کوله چې د اف بی آی پر ریکارډ شو خبرو کې د ترهګرۍ په اړه د هغه نظریه صحیح ده. د نورو خبرو ترڅنګ په دغو خبرو کې مولوی حفیظ خان په 2010 کال کې د امریکې په ټایم سکوئر کې د بمی چاودنې د هڅو ستاینه کوي او همدارنګه وایي امریکایان به مړه شي خو د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن به ونه نیسي. نوموړی مخبر صدیقي ته پر کټ شو خبرو کې وایي زه اکثره وخت د اسامه بن لادن سره همغږی یم خو د دې معنا دا نه ده چې زه همداسې غواړم. ما نه دي غوښتي چې زه څوک آزار کړم. خو سرنوال شپلی عدالت ته وویل چې مولوی په پاکستان کې د خپلو دوستانو د کورنۍ د غړو سره د خبرو پر مهال هم داسې خیالات ښکاره کړي چې اف بی آی دغه ټولې خبرې ثبت کړي دي. په دغو خبرو کې دا هم شامل ده چې مولوی وایي د پاکستاني پولیسو او چارواکو وژل روا دي ځکه چې د ده په وینا هغوی په وژنو کې لاس لري او په خپله یې په ځان ظلم کړی دی. سرنوال دته ویل ته چې کوم خبرې کوي القاعده او طالبان هم کوي او په دې عدالت کې موریدل هم دي. خو مولوی بیا بیا په سرنوال ټکونه کول او ویلي چې د هغه پوښتنه تکراری دي. یو ځل خو سرنوال ته دا هم ویل چې ستا ذهني توازن خراب دی او د علاج لپاره روغتون ته لاړ شه. ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي د وقفې پر مهال قاضي مولوی ته ویل ته هیڅ کله د سرنوال په سترګو کې ځان نشي سپینولی، کوشش وکړه چې عدالت کې د قاضیانو ډلګۍ ته باور ورکړي. مولوی حفیظ خان چې د ترهګرۍ په څلورو کیسونو کې تورن دی په 2011 کال کې نیول شوی و. که تورونه پرې ثابت شول نو ښایي 15 کاله د بند سزا به وویني.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د افغانستان یو شمیر سینیټران او سیاسي سیرونکو یو ځل هند ته د مشرانو جرګې د لسکونو غړو وروستي سفر بې ګټې او غیر ضروري بولي. د مشرانو جرګې سره باندې نوي تنه سینیټران د هند پارلیمان په بلنه د اتو ورځو لپاره نوي دلی ته تللي وو. ځینې سینیټران او سیاسي کتونکو وایي چې سیمه ایزو حساسیتو ته په پام خای د افغانستان لپاره د دې سفر لګټو زیانونو زیات دي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق په رپورت کې.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او سیاسي سیډونکو نوی دهلی ته د افغان سناتورانو وروستي ډلیزه سفر بې ګټې او حساسیت پرونکې بولی. د افغانستان مشرانو جرګه 102 تنه غړي لري چې څلور نوی تنه یې څو ورځې وړاندې د هند پارلمان په بلنه په یو ور نوموړي هیواد ته ورغلل او اته ورځې هلته تیرې کړې. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون چې په خپل هم په دې سفر کې وو، ازادي رادیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل چې یو هیواد ته په یو وار د دومره زیاتو سناتورانو تک مشرانو جرګې ته په درنه نه کتل دي.
دغه شان سفرونه د افغانستان د پارلمان لپاره په کار نه دي. اصل نه په اصولو کې پارلماني همغه چیزې نه دی، هغه باید د پیزونه تر پیزونه سپور دی نه باید زیات نه وي. هلته چې موږ لاړلو ما داسې یو احساس وکړلو چې دغه رقم یو زیات دا سره د مشران جرګې سره تور صاحبان چې هلته ځي دا د افغانستان ملي شورا ته یو په سپک نظر کتل دي. زما په نظر
خاغلی پښتون وویل چې دوی د هند پارلمان د یو شمیر غړو ترڅنګ د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او ځینو نورو هندي چارواکو سره هم وکتل. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د رئیس په خبره په دې سفر کې پر سیاسي موضوعاتو نه بلکې تر ډیره پر قانوني، مالی او بودیجوي مسایلو خبرې وشوې. د سیاسي چارو سیډونکو هند ته د مشرانو جرګې د لزګونو تنو غړو پر سفر سخت انتقاد کوي او وایي چې دا ډول سفرونه له ځینو گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو منفي اغیزې کوي. حاجی سید داود هم ورته نظر لري او وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ ستونزو او جنجالونو ته په پام دا سفر به پاکستان دیته وهڅوي چې په افغانستان کې لاسوهنې او ناسم فعالیتونه لا زیات کړي.
یو زمنګ د عمده ستونزونه هغه دا دی چې پاکستانیان هم برتانیې ته وایي هم امریکایانو ته وایي چې موږ په افغانستان کې د هندوستان د لاسوهنو نه ډېر زیات په تنګ یو. اوس دا چې زمنګ د مشرانو د جرګې غړي نوي کسانو زیات هلته ځي، که موږ ووایو که ونه وایو، پاکستانیان واغ لاسوانه چې کوي هغه به یو په دوه یو په درې شي.
ده دغه راز وویل چې هند ته د افغان سناتورانو دا ډله ییزه سفر به د افغان حکومت هغو هلو ځلو ته زیان ورسوي چې غواړي د پاکستان په مرسته په دې هیواد کې د سولې هڅې بریالۍ شي. حاجی سید داود وویل ښه به دا وه چې د مشرانو جرګې لسګونه غړي یوازې هند ته نه بلکې د ده په خبره څو هیوادونو ته تللي وای او د هغوی له پارلماني تجربو څخه یې ډېره ګټه پورته کړې وای.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی بخنه غواړو. د اقتصادي نړۍ پر ځای تاسو لپاره اوس یو نوی پروګرام جمهوریت شروع شوی دی. تاسو نن د جمعې په ورځ اوریدل مه هیروئ. او د فرانس خبری ایجنس د امریکایي رسنیو په حواله لیکي یو امریکایي سینیټر ویلي په نړۍ کې د بی پایلټ الوتکو په حملو کې 3,000 کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ملکی وګړي هم شامل دي. لا لومړی ځل دی چې د امریکایي کانګرس یو غړي یا حکومتي استازي د بی پایلټ الوتکو په حملو کې د ټولو وژل شو شمیر ورکړی دی. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د فرانسې خبری ایجنس لیکي د بشري حقوقو ډلې د بی پیلوټه الوتکو حملو غندنه کوي. په ډرون بریدونو کې د وژل شویو مشکوکو وسلوالو شمیر په خوا یو راز وو، ځکه چې امریکایي چارواکي د دې پټو حملو په اړه له تفصیلاتو ورکولو انکار کوي. دا حمله په پاکستان، یمن او نورو ځایونو کې کیږي. ای ایف پی لیکي امریکایي ریپبلیکن سینیټر لینډسی ګراهام په ښکاره ډول د وژل شویو کسانو شمیر ښودل دی چې آزادو سرچینو له اټکلونو زیات دی. ګراهام د بی پیلوټ الوتکو حملو ملاتړی دی. د امریکا یو ویب سایټ د ګراهام لخلی ویلي دوی 3,200 کسان وژلي دي. د ده په وینا کله کله ملکی وګړي هم وژل کیږي. دی له دې کرکه لري، خو امریکا د جنگ په حالت کې ده او دا چې دوی د القاعده یو شمیر مشران غړي وژلي دي. په لندن کې د بلټون کې ژورنالیزم اداره یا بیورو آف انویسټیګیټیو ژورنالیزم وایي په پاکستان، یمن او سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې له 3,200 تر 3,650 پورې کسان وژل شوي دي. همداراز په واشنگټن کې نیو امریکا فاونډیشن وایي له 2004 زیږیز کال راهیسې د ډرون الوتکو 350 حمله شوي دي. په دې کې زیاتره د باراک اوباما ولسمشرۍ پر وخت شوي دي. نیو امریکا فاونډیشن اټکل کوي چې په دې حملو کې له 1,935 تر 3,293 پورې کسان وژل شوي دي، چې پکې له 2,165 تر 3,015 پورې ملکی وګړي دي. نو دې شمیر ته چې ولیدل شي نو د ګراهام ورکړل شوی شمیر تر زیات دی. امریکایي استخباراتي ادارې او سپینه ماڼۍ د دې حملو په اړه معلومات نه ورکوي، خو چارواکو دا ویلي دي چې په دې حملو کې یو څو ملکی وګړي وژل شوي دي. ای ایف پی لیکي پر دې سربېره چې پر ډرون بریدونو د کانګرس غړي او د حقونو فعالان تنقید کوي، خو ګراهام پر دې الوتکو د اوباما تکیه یا انحصار دفاع وکړه. دوی ویل دا وسله باید وکارول شي. دا ټاکټیکي یا ټیکټیکل وسله ده. ډرون یو وسلوال هوایی ګاډی یا الوتکه ده. په پاکستان او یمن کې چې د ډرون الوتکو بریدونه کیږي نو هغه د امریکایي مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای تر مشرۍ لاندې کیږي او پټ ساتل کیږي. خو په افغانستان کې د ډرون الوتکو حملو واک له امریکایي پوځ سره دی او په دې اړه معلومات پټ نه ساتل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پامیر ساحل رپورت ما واوریدلو. د پښتنو خبریالانو د روزنې لپاره په پېښور پوهنتون کې د جرمني په مرسته یو کورس پیل شوی چې ورکې په ځانګړي ډول قبایلي خبریالانو ته زده کړې ورکړل کیږي. خبریالان وایي دا ډول کورسونه د دوی د صلاحیت په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. زموږ خبریال د پېښور نه په دې موضوع رپورت رالیږلی دی.
د جرمنی یوې ترقیاتی ادارې جی ای زد په مرسته سره د پېښور یونیورسټۍ په جرنالیزم څانګه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا 15 خبریالانو دپاره د ډیولپمنټ جرنالیزم په موضوع د دریو میاشتو تربیتي کورس پیل شوی دی. د یادې ادارې چارواکي وایي چې دې تربیت سره به دغه خبریالان په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې په ترقیاتي کارونو ژور نظر ساتي او د غوستیمو د خلکو بنیادی غوښتنې برابر سره کوي او د تربیت سره به د خبریالان د یادو سیمو په ترقۍ کې ښه رول ولوبوي. د دغه کورس د مقصد په هکله د جرمني ترقیاتی ادارې جی آی زیډ سینیئر کوارډینیټر محمد عاطف مشال ریډیو ته وایي،
اصل کې د ترقیاتی کارونه کم چې روان دي هلته فاټه کې، یو کمی کم چې مونږ فیل کوو دا دی چې د خلکو هغې په باره کې هغه څه تاثرات لري او هغه تاثرات بیا پالیسی میکرز کم چې هغه حکومت محکمه دي کم چې هغه په باره کې پروجیکټ په باره کې بیا فیوچر کې پلاننګ کوي، هغه ته صحیح خبره اصل حالات چې خلک هلته کم چې اوسیږي هغې څه څه غواړي هغه په باره کې صحیح اصل معلومات ورسي.
په دې کورس کې شامل د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکی یو خبریال واجد مومند وای چې د تربیت حاصلولو نه پس به په قبایلي سیمه کې د خپل ریپورټینګ په ذریعه د خلکو مسالې په ښه توګه مخې ته راوړي.
که تاسو څنګه وګورئ چې را بین الاقوامي ادارې راغلي هغه په مختلفو سیکټرس کې کار کوي، نو همدغه رنګې دا مسالې به مو مخې ته راوړو، د قبایلي علاقو چې کوم خواهشات دي، د خلکو کوم امیدونه دي، او انشاءالله هم دوی ته د دې ریپورټینګ په ذریعه باندې چې کوم دی دا مسالې مخکې مو وړاندې کوو، او هغه رنګ چې کوم مسالې مخکې وړاندې کوو نو په دې باندې به همدغه رنګې پالیسۍ نه تیاریږي انشاءالله په مستقبل کې، او په هغه علاقو کې به ډېر زیات چې کوم دی مددگار ثابتېږي د ترقۍ لپاره.
دا چې په دې کورس کې تربیت اخیستونکو خبریالانو تر اوسه څه زده کړې کړې دي په دې حکله باندې خبریاله ثنا اعجاز وایي،
اوس پورې خو چې سونه مونږ دې کورس کې کړی دی هغه کې زیاتر دا و چې مونږ څنګه خپل لیک په صحیح او په مثبت طریقه په وړاندې بوتلی شو، د هیومن انټرست د انساني دغه پکې څنګه چولی شو، داغي د پرمختګ د پاره چې کوم کارونه کیږي هغه څنګه په مثبت طریقې سره په وړاندې بوتلی شو.
د پېښور یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې چارواکي وایي چې دوی به د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه نورو پنځلسو خبریالانو ته هم دغه تربیت ورکوي، او دې دپاره خواهش لرونکي خبریالان خپل اسناد دلته جمع کولی شي.
پام کوه،
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی، پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک، پام کوه
خبري خبريم
خاله، پام کوه
ورسا ورسا
کاکو، پام کوه
بیگار ته می واستوی
اناگی، پام کوه
خبرونه او فریادونه،
پام کوه
الله دی بیلو نه پاس کا،
پام کوه
کلیونی حاکم مفتی مشورې
جیون نشویشه.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاو کم سلورو او د نهي په ورځ په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی او لوستلی شئ. او اوس د پیښور پوهنتون په اړه یو بل رپورټ چې هغه ته د ګلونو او تصویرونو جوړولو مقابله ترسره شوی چې مخه خلکو ته د امن پیغام ورکول دي. د پیښور یونیورسيټي زده کوونکي وایي نړیوالو ته خودل غواړي چې پښتانه په هنر او ګلونو میندي، سوله غواړي او د جنگ نه نفرت کوي. زموږ خبریال شبیر احمد جان دغه نندارتون ته ورغلیو، راځي چې دا رپورټ واورو.
پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو یو ټولی یا سټوډنټ سوسایټیز لخوا دغه مقابله وکړل شوې چې د امن او سپرلي پیغامونو خورولو لپاره پکې زده کوونکو بیلابیل د تازه ګلونو ډیزاینونه او تصویرونه یا پینټینګز جوړ کړل. دغه سیالیو کې د خیبر پوهنتونخوا د بیلابیلو برخو نه علاوه د قبایلي سمو زده کوونکو هم ګډون وکړلو. یو څو زده کوونکو د خپل کار په حق له مشال لیډو ته صدا رنګ ویل.
خلاف مشاور
گلناز راغلی پیشان یونیورسٹی سبق دامو پرندہ جوڑا کڑے دو چھ دے ظالم دے لا لاس نه وتلې ده د امن پیغام ان پڑھا لوګیا کته شي زکه چې دا په پینټینګ بازار یادا او پڑھې لیکي خو یا هو دا رنگونه پته لګي چې نن سبا امن روان ده لشکي حالات ټیک شوی دي
زمانم ان مفتخات ز کلاس 8 نیم په زما سکول نوم یونیورسيټي ماډل سکول دی دا ارینجمنت وګورئ تاسو ته نیو آئیډیاز راشي چې تاسو څنګه ارینج کولی شئ تاسو خپل کور کې ارینجمنت کولی شئ نو تاسو ګورئ چې دی کې پانی دی او ګل روز دی او سپنج دی او دی سټډیز خو چې دی هر ټایم کنه نو دا سي ذهن فریش کولو د پاره دا پکاري چې تاسو دا سي یو اکټیویټي کې حصہ واخلئ او تاسو بیا دا سي دغه کوي چې اغه سر تاسو ذهن هم فریش شي تاسو چې دی کور کې دا جوړول شي کور به په خپل ښکاری
دغه مقابلونه خوند اخیستون کې دا پوهنتون یو ځکه کې دانش وای چې باید دا سي مقابله بیا بیا وکړي شي
موږ ډیر خمس وسو دلته دا خو جی ډیر ضروری دی د خیبر پختونخوا چې کوم خلک دي اغه سمرا کلرفل دي او سمرا په آرت حواله سره سمرا پویا دا او سمرا پوزيټيو دي چې کوم تاثر موږ بره کې جوړ دي ډیر غلط دي دلته ډیر خخ آرتستان دي فاټاس نه راغلي دي
دا دغه پروګرام تنظیم کون کې یو مشر پروفیسور ډاکټر ناصر جمال مشال لیډو ته ویل چې دوی غواړي چې د نوي کول سوچ په مثبت اړخ باندې په داسې طریقو باندې راوړي
زمونږ په دې سیمه باندې چې نن سبا کوم حالات دي په دې حالاتو کې هر څوک چې کوم دي هغه فرستریټډ دي او ډیپرس دي نو موږ وی چې راشي د سټوډنټ په پینټینګ کې په فلاور ارینجمنت کې په ایسے رائټینګ کې نو د دې مقصد زمونږ دغه دی چې دغه سیمه چې کوم زمونږ زپلي خلک دي دوی لپاره یو موږ د خپل ینګ جنریشن ته یو موضوع ورکو چې دا غي نه موږ ته پته ولګي چې دوی په دې کې څنګه لګیا دي سوچ کوي د دوی دا سوچ مثبت دی یا دوی منفي طرف ته روان دي نو
یادونه ولدا چې دغه د کون کې نه و چې د دې رنگونو او هنر په ذریعہ دوی نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې پښتانه نه یوازې امن خوخه دي بلکې د فن او خای سره هم مینه لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانون رو ایده در یخان افریده در جرگو مرکو سر تکاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کابلی سیمو ځوانان د مقابلې د امتحانونو د تیارولو لپاره خیبر سټوډنټس یونین د فاټا ټالنټ ټیسټ په نوم امتحانونه شروع کړي دي دوی وایي د هر کله چې د فاټا نه زده کوونکي په خبر یونیورسټي یا بل ځای کې د داخلو یا نور مقابلې امتحانونه ورکوي نو پوهه یې ډیره کمه وي د دوی په خبره دا سات خو دا ټیسټ په خبر یونیورسټي پورې محدود دی ولی وروسته به داسې امتحانونه د کابلی سیمو هر کالج او سکول پورې غزولی شي په دې اړه د سیمه نه د مشال ریډیو د خبريال د ریپورت اورو
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو د زده کوونکو تنظیم خیبر سټوډنټ یونین د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د فاټا ټیلنټ ټیسټ په نوم د مقابلې امتحانونه شروع کړی دي چې اولنې امتحان به د پیښور یونیورسيټي په اډیټوریم هال کې د روان میاشتې په شپږویشتمه نیټه کیږي د امتحان کې برخه اخیستونکو لپاره په پیښور یونیورسيټي کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو نه درخواستونه غوښتل شوی چې سبا یې اخیرنې نیټه ده یو ځوان عابد خان چې په زرعی یونیورسيټي کې سبق وای د ټیسټ لپاره درخواست ورکړی دی
په دې حالاتو کې چې کبایل د دومره ستونزو سره مخ دي چون کې هلته زموږ معاشیات هم تباه شو خلکو مالی حالت هم ستونزې ته دومره ستېبل نه وي موږ وایو چې په دې موخه کې داسې ټیسټ ارنج کول یو کور دې سره به ستونزانو ډېر اوسه لا ځایو شي کم دا وو کې ټیلنټ دا به مخه لاراجي بل به هغه دا خواهش پیدا شو په داسې سرګرمو کې باغه مخ کې کوشش کوي چې سوال یو هغه چې کومه زده کړې خواهش ته نه دا به سره ختیږي
د بی بی مارکیټینګ د مضمون زده کوونکي حسین خان وای کله چې د قبایلی سیمو زده کوونکي پیښور ته راشي نو ورته د مقابلې د امتحانونو په اړه معلومات ډیر کم وي داسې امتحانونه باید وړاندې شروع شوي وي حسین خان هم د شپږشتم فروری د امتحان لپاره درخواست ورکړی دی
دا یو سټپ دا لکه ډېر کامیاب بنو په کار دی چې لا دا تر پښتونخوا پورې هم داسې ایکسټینډ شي او تر کالجونو پورې هم ایکسټینډ شي چې دا کوم ټیلنټ دی چې دا ښکاره شي خلکو ته. زه خپله ډېر خوشحاله یم او ډېر داسې ټیم چې دا ټیس به څنګه یو مطلب دی کې به سړی ویننګ پوزیشن به څنګه اخلي ټاپ ټین کې به څنګه راځي او بیا هغه فرایز هغه نوم هغه ټول.
د خیبر سټوډنټ یونین چیرمن ایمل خان افریدی وای امتحاني سوالونه ټیسټ او بیا د پرچو چیکینګ به هم لکه د سرکاري بورډ په شان کولای شي.
اوله تجربه نه چون کې په کیمپس کې نه دومره تقریبا د 500 کسان چې موږ غوښته اوس هم کم دي د سټل نه زیات تر کبایل دلته بس دي او دې په چې دا ټیس موږ په ان شاء الله سره د په انټر لیول باندې موږ کوو.
لدی ورستو مو د فاټا یوت فورم د یوې مشر راینا خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل دوی به د امتحان لپاره د یونین سره ډیر مرسته کوي ځکه ډیرې ذمہواری هغه ته ورسپارلې دي.
موست کې زموږ فین سټوډنټ ډاټاس ورکول او یا و د دې هغه طریقه کار یا څه داسې هغه بولډ نس پکې نه وي نو یو لکه د دې ګډ افیکټ دم په یوه شي چې دا فیمل راشي دا ټیسټ ورکې نو فردر د دې لپاره لکه ان ټی ایس ټیسټ او یا جی آر ای ټیسټ او نو دې کې به هغه بولډ نس راشي خو چې هغه ته انټرویوز ورکې یا ټیسټ ورکې کنه نو دا یو هغه د بار فرست ډور دی کنه چې هغه ډور به کولاو شو دې ته پته لګي
د دغه تنانو پوینا چې هغه به کوشش کوي چې تاسو امتحانونه د پیښور یونیورسيټي نه د قبایلی سیمو د هر کالج او بیا د اسکولونو په سطح هم وکړي او د دې د کامیابی لپاره به هغوی مهنت هم کوي. د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال.